السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. افغان حکومت له طالبانو د تاوتریخوالي کمښت خو طالبان بیا د سولې له خبرو مخکې اوربند یا اورکم غیر منطقي غوښتنه بولي. دا ډلې په ظاهره سولې ته سره نږدې خو نظرونو کې لا هم ژور اختلافات لیدل کېږي. په دې اړه هڅه کوو چې تحلیل هم درته وړاندې کړو. په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریې ته د بشري مرستو لړۍ تمدید کړه. د ماخامنې خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو خبرونه اورو چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د 215 متن اتل قلور د قومندانې وای په دو جله هوایي بریدونو کې په ترین کوټ او کندهار کې لکتر لګه 14 وسلوال طالبان وژل شوی دي. ایرانی چارواکي وای د توغندوی او د زګادې خرابې او د سرتیرو او پوځي افسرانو ترمنځ ناسم ارتباط د سبب شول چې د جنوري په میاشت کې اوکراینی الوتکو وشتل شي. په پولن کې نن د ولسمشرې د انتخاباتو دوهم پړاو روان دی. د خبرونو تفصیل. د 215 متل قلور د قومندانې وای په دو جله هوایي بریدونو کې په ترین کوټ او کندهار کې لکتر لګه 14 وسلوال طالبان وژل شوي او و نور ژوبل دي. د دې قومندانې د مطبوعاتي دفتر مرستیال صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل
ترین کوټ د سپین زیارت په سیمه کې په ځوابي بریدونو په ترڅ کې چې د افغان هوایي ځواکونو په حمایت ترسره شو 9 وسلوال ترګر وژل شو او 3 تنه ټپیان شو.
ښاغلی عیسا په وینا وطنه نور طالبان د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت له محبس څخه 12 طالب بندیان خوشي شوي دي. د هرات ولي ویندوی جلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل خوشي شوو طالب بندیانو ژمنه کړې چې بیا به د جنگ میدان ته نه ځي او د سولې لپاره به کار کوي. د هرات ولي ویندوی په وینا تر اوسه پورې د هرات له محبس 15 طالب بندیان خوشي شوي دي. تېر اونۍ افغان چارواکو ویلي وو چې ټول ټال 4019 طالب بندیان خوشي کړي دي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو ویلي چې په غور ولایت کې د دولت 12 بندیان خوشي کړي دي. د یو بل خبر لمخې طالبانو نن په یوه اعلامیه کې د افغانستان د حکومت له دې غوښتنې سره مخالفت کړی چې تر خبرو وړاندې د جګړه ودرول شي. طالبانو ویلي هغه څوک چې غواړي لومړی د جګړه ودرول شي او بیا د خبرې پیل شي دا غیر منطقي غوښتنه ده. د ډلې په عین حال کې ویلي چې جګړه د دې لپاره ده چې بل انتخاب نه دی موندلی. خبرونه لازم دي رډو اوري. ایرانی چارواکي وایي د توغندیو د یوې دزګادې خرابي او د سرتیرو او پوځي افسرانو ترمنځ ناسم ارتباط د دې سبب شول چې د جنوري په میاشت کې اوکراینی الوتکه وویشتل شي. د تهران په اسمان کې د دې الوتکې د ویشتل کېدو په نتیجه کې 136 تنه مړه شول. د ایران د ملکي هوایي چلند ادارې د دې پیښې په اړه خپل وروستۍ نتیجه پرون ناوخته په یوه نوي راپور کې خپره کړه. د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د جنوري په 8 د تهران له هوایي ډګر له پورته کېدو لږ وروسته په دو توغندیو وویشتل شوه. دا پیښه په هماغه ورځ وشوه چې ایران په عراق کې د امریکایي پوځیانو د اډو لور ته توغندي وویشتل. ایران په پیل کې د اوکراینۍ الوتکې له ویشتلو انکار کاوه. د روسیې د لرې ختیځ په خبروفسک ښار کې سلګونو تنو د یوه سیمه ییز والي د نیول کېدو په اعتراض کې نن په دوهمه ورځ هم مظاهره وکړه. مظاهره چان د سیمې د فدرالي امنیت د خدماتو ادارې ته لاړل او په شعارونو کې د والي سرګي فورګال د خلاصون غوښتنه وکړه. نوموړی دوه ورځې وړاندې د قتل په یوه 10 کاله پخوانی قضیه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دې ته په پام کې دا سیمه له موسکو څخه خورا لرې ده او د کرملین سیاسي مخالفان رټل شوي. په دې کار کې د کرملین ضد مظاهرې غیر معمولي ښکاري. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خبرې شوي ګڼ شمېر مظاهرچیان د ښار په مرکزي برخه کې د لاریون په حال کې لیدل کېږي. د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنه او پک روانه د خپل تولید پر زیاتوالي خبرې کوي. دوی وروسته له دې دا پریکړه کړې چې په نړۍ کې د تیلو تقاضا د کرونا او باطر خپرېدو مخکې وخت حتی رسېدلې ده. وال سټریټ ژورنال او بلومبرګ ورځپاڼو راپور ورکړی چې د سعودي عربستان او روسیې په شان د تیلو ستر تولیدونکي هیوادونه د چهارشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د خپل اوسني تولید په اړه خبرې کوي. روسیه د اوپک غړې نه ده. په پولند کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو روان دی. په دې انتخاباتو کې چې د راتلونکو څو کلونو لپاره به له اروپایي اتحادیې سره د پولند د اړیکو لوری څرګند کړي. اوسنی ولسمشر اندری دودا د ورسال ښاروال رافال ترزاس قوسکي سره سیالي کوي. واکمن خي اړخه ګوند د ولسمشر دودا ننګه کوي، خو رافال چې په خوا د اروپایي پارلمان غړی و د اپوزیسیون د لوی ګوند له ملاتړ برخمن دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه نونس. جلال آباد اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 28. هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25.
زمغاګله آزادۍ رادیو ناوړی د طالبان لخوا د تاوتریخوالي دوام ته د ارګ اندېښنې.
د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېروالی په ښارونو او امنیتي ځواکونو باندې د دوی بریدونه زموږ او د نړیوالې ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي.
ارګ اورکم غواړي، خو طالبان بیا له بین الافغاني خبرو مخکې اورکم غیر منطقي غوښتنه بولي. دا تقابل په څه معنی؟ په دې اړه درته هڅه کوو چې د چارو د یو کتونکي تحلیل ولرو. دولتي ادارو ته تلونکي مراجعین وایي کارونه یې په ورځ ورځو ځنډیږي.
پرون نوم راغله مانن بیا راغله ما اوس وای چې بند شوي دي تذکرې فرمې نه ورکوي او باندې کوي نه پوهېږم او موږ ډېر لرې ځنه راغلی استو.
په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو مسؤلین وایي حکومت باید د فعالیت پیل ته بیرته اجازه ورکړي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریې ته د مرستو لړۍ تمدید کړه. نور مسایل هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. شپږ بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر دوام یو ځل بیا نیوکې وشوې. ارګ وایي پر امنیتي ځواکونو بریدونه او ماین چاودنې د سولې راټوکېدلې هیلې زیانمنوي. دوی زیاتوي اوس هغه وخت را رسېدلی چې طالبان نور تاوتریخوالی پای ته ورسوي او په حقیقي ډول سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړي. د تاوتریخوالي په دوام په وروستیو اونیو کې یوازې د کابل ښار دننه نږدې هره ورځ یوه چاودنه کېده. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې سولې ته د رسیدو هیلې او رستربلې د جګړې شدت او اندېښنې. د افغانستان حکومت طالبانو ته په خطاب کې وایي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام به هغو هیلو ته زیان ورسوي کومې چې په دې هیواد کې د سولې په اړه راټوکېدلې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل په ښارونو او امنیتي ځواکونو د دې ډلې بریدونه د سړک د غاړې ماین چاودنې چې قربانیانې ملکیان دي او د دولتي کارکونکو په نخښه کول په هیواد کې تلپاتې سولې ته د رسیدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې هیلې زیانمنوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرسیال دوا خان مینپال هم ورته خبره کوي. خغل مینپال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېروالی په ښارونو او امنیتي ځواکونو باندې د دوی بریدونه د سړک د غاړې بومونه چې ملکي وګړي قرباني کېږي پر حکومتي مامورینو او عملې زموږ او د نړیوالې ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې طالبان تاوتریخوالی ودروي او په واقعي ډول د سولې پروسې ته داخل شي.
د ارګو اندویان داسې مهال د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د طالبانو لخوا د جګړې دوام به د سولې پر پروسې ناوړه اغېز وخندي. طالبان بیا وایي په لویو ښارونو او نظامي مرکزونو د دوی بریدونه د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د خبرو له لارې د افغانستان د شخړې پر حل ټینګار دی.
هدف دا دی چې د افغانستان مسله د بین الافغاني خبرو له لارې حل شي، خو سره د دې د کابل اداره کله په یو نوم کله په بل نوم بهانه جوړوي او خبرې ځندولې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې د حل لومړی قدم دا دی چې بین الافغاني خبرې پیل شي.
ارګ د سړک غاړې ماین چاودنې هم د سولې او د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره خنډ بللی. هغه څه چې پلازمینه کابل او ولایتونو کې نږدې هره ورځ پیښیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وروستیو کې یوازې د کابل ښار دننه د مقناطیسي او سړک غاړې ماین چاودنو او له دې ادرسه د اوښتو تلفاتو په اړه خبرو کولو ته نه حاضرېږي. خو پرون هم په کابل کې د ټولګټو چارو وزارت د دیوال تر څنګ د ملي دفاع وزارت اړوند یو موټر په نښه شو چې پکې دوه تنه ټپیان شول. بلخوا یو شمېر شنونکي چې د سولې پروسه له نږدې څاري د دواړو لوریو ترمنځ د باور پر جوړېدو ټینګار کوي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل د اړیکو د خوالي او ترڅنګ د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره وړاندې باید د تماس یو ګروپ جوړ شي څو اوسنی بې باور حالت ختم شي.
په کار خدا ده چې بین افغاني مذاکرات ډېر ژر شروع شي تر څو د افغانانو ترمنځ اساسي مشکلات د خبرو د لارې حل شي. خو د دې کار دپاره او د متخاصمو ډلو ترمنځ د تفاهم د اسانه کولو لپاره زما فکر د تماس یو ګروپ ته ضرورت شته.
افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون وروسته هیله درلوده چې جګړې شدت به راکم شي، خو په اختر کې له درې ورځني اوربند وروسته چې سولې ته د رسېدو لپاره یې په عام ولس کې هم هیلې راژوندۍ کړې د دواړو لوریو ترمنځ جګړې زور موندلی. نږدې هره ورځ د افغانستان حکومت په خپلو خبرپاڼو کې طالبانو ته د وختي مرګ ژوبلې خبر ورکوي. طالبان هم د یو شمېر بریدونو مسؤلیت مني، خو تر ډېره په کابل ښار کې د وروستیو هدفي وژنو او بمي چاودنو مسؤلیت څوک پر غاړه نه اخلي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې افغان حکومت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام ته اندېښنه ښیي او وایي دغه تاوتریخوالی کولی شي چې د سولې راټوکېدلې هیلې زیانمنې کړي. بل ورته طالبان وایي چې د افغان حکومت هغه غوښتنې د دوی له غوښتنو سره په مخالفت کې دي چې وایي د سولې له خبرو مخکې د اوربند یا اورکم وشي. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سولې له خبرو مخکې د اورکم غوښتنه غیر منطقی ده. دا د دوالو ډالو تقابل خي او دا تقابل په څه معنا؟ په دې اړه د تحلیل لپاره همدا شیبه د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی له پراګ سټډیو سره وصل شوی. احمدزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. که څه هم دواړه ډلې په ظاهره نږدې ښکاري د سولې خبرو پیل ته، خو اوس د نظر اختلاف، افغان حکومت اورکم غواړي او طالبان وایي چې دا غوښتنه غیر منطقی ده. ستاسو تحلیل څه دی؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه علیکم. متاسفانه چې دغه ستونزه له ډېرې پخوا څخه چې کله د خبرو اترو پیل وسو، یعنی په مجموع کې د 19 کاله کېږي چې د سولې لپاره هلې ځلې په مختلفو بڼو روانې دي، اما دغه خبرې اترې چې د امریکې په مشرۍ د دوی د استازي ښاغلي خلیلزاد په میانجیګری دغه کومې خبرې اترې پیل شوې، دغه ستونزه د هغه وخت لا وړله وه کله چې دو په دغه موضوعاتو خبرې کولې او بالاخره د نهو یا لسو پړاوونو خبرو اترو وروسته دوی دې مرحلې ته ورسېدل چې توافق پاڼه سره امضا کړي. اما تر ټولو اساسي موضوع چې د اوربند موضوع او یا هم د اوربند نه وروسته د اورکم موضوع، دغه موضوعاتو ته په جدیت سره هغه وخت کې نه ول کتل شوي، ډېر په سطحي شکل متاسفانه ورته کتل سوي وو. د دې تر څنګ ځینې نور موضوعات چې اوس ستونزې را زیږولې دي، د بندیانو د لیست موضوع ده، دغه موضوعات ټول هغه څه دي چې دا باید په خواله دي چې توافق ته موږ ورسېږو. باید توافق دا نورم دی، نړیوال نورمز دی چې کله موږ یو توافق، یو ایم او یو، یو کانټراکټ، یو څه امضا کوو، باید په تمامو مواردو باندې جانبین حداقل پوشي او قبول کاندي او پس لغې امضا کاندي. اما په افغانستان کې، خصوصا د افغانستان د سولې په مورد، دغه موضوع له اوسه نه دره ولاړه سوي. دا موضوع د هغه وخته متاسفانه یو خلا په شکل، یو تشه په شکل پاتې و چې اوس دغه پروسه له چیلنج سره مخ کړی.
بله، احمدزی صاحب، افغان ولسمشر هم تیره اونۍ اشاره وکړه چې تاوتریخوالی ممکن د سولې هڅې زیانمنې کړي. نن د ارګ ویندویان هم دغه ډول څرګندونې کوي، خو برعکس طالبان بیا وایي چې د ارګ دا غوښتنه غیر منطقي ده. رښتیا هم د سولې دغه راټوکېدلې هلې هڅې له ګواښ سره مخامخ دي؟
متاسفانه چې لګواخ سره مخامخ دي، ام نه تنها په دغه موضوعاتو کې بلکې له نورو ګواښونو سره هم مخامخ دي چې د نړۍ له بیلابیلو قسمتونو څخه په نحوې دغه موضوعاتو ته ګواښ دي. ګواښ په دې تاسو وګورئ چې کله چې دغه خبرې اترې دې مرحلې ته رسیږي چې 90 سلنه شاوخوا ته بندیان یا د بندیانو پر خوشی کېدلو باندې دولت هم منع کوي او قبلوي او خوشی کوي، همدارنګه جانب مقابل تقریبا هغه هم تقریبا تر اویا سلنې د حکومت بندیان خوشی کړي دي. په داسې وخت کې د داسې یو موضوع راولاړېدل طبعا دغه هیلې له منځه وړي او بلکې بې اعتمادي لا هم زیاتوي، او له بله پلوه د نړیوالو بې اعتمادي هم په دغه موضوع کې زیاتېږي. خو زما په اند دلته بیا ځینې ټکي داسې دي چې افغان حکومت هم مجبوره دی، ځکه دلته د اورکم موضوع تاسلیف موضوع نه ده. اصلی موضوع دا ده چې یو تعداد د طالبانو د تحریک هغه بندیان چې نه خوشی کیږي، د دې لپاره همیشه کله چې تنازع په دوو ډلو ترمنځ وي، هر ډله هر برخه کوشش د دې کې چې د فشار هغه ټکی پیدا کړي او په جانب لوري باندې په مقابل لوري باندې فشار راوالد کړي. نو اوس طالبان هم دغه ټکی ته زور ورکړی تر څو هغه موضوع ومنل سي، ترڅو د دو هغه باقي بندیان اخلاص شي. اما دلته افغان حکومت هم تر فشار لاندې دی چې هغه بندیانو خوشی کېدلو موضوع کې متاسفانه چې دغه موضوع اکثره شنونکي دا نه وایي، اصلي قصه زما په اند د دې تر حده زیاته ده چې دغه بندیانو کې صرف د حقوق العبدي موضوعات دي. که چیرته داسې وایي نو باید دا موضوع د افغان حکومت هم له خلکو سره شریک کاندي چې دغه بندیان دغه 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 ستونزې لري. وخت چې دا ستونزې معلومې شوې، پس لغې عدلي او قضایي ارګانونه موږ لرو، هغه وخت بیا نور دا د ولسمشر مشکل نه دی، دا بیا قانون پورې موضوع
غټي. وروستۍ پوښتنه د ملامتولو لوبه بیا پیل شوې. افغان حکومت دا تیرو څو اونیو کې طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی کوي، حتی ملکیان وژني. هر اونۍ د ملي امنیت شورا ارقام خپرې چې لسګونه ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل کیږي. برعکس بیا طالبان وایي چې موږ یو ملکی هم نه دی وژلی، او ټول ملکیان چې وژل کیږي د امنیتي ځواکونو او بهرنۍ ځواکونو په عملیاتو کې دی. رسنۍ فقط د دواړو ډلو دغه ادعاوې راپور کوي. تاسو په سیمه کې د ملامتولو دغه لوبه په څه معنا ده، او کوم اړخ ډیر ګرم دی؟
د ګرام په برخه کې کایلار شو دواړه اړخونه ګرام دي، په دې خاطر هیڅ یو دی باید ونه وجل شي. همغه سرتیری که د اردو عسکر دی او که د پولیسو یو سرتیری دی، همغه هم کورنۍ لري، هغه هم افغان دی، او په مقابل لوري کې هر چا چې ټوپک په اوږه کړی بالاخره هغه تر شا هم کورنۍ ده. زه فکر نه کوم چې د ځینو نورو موضوعاتو په خاطر دی هغه وجنګیږي. اکثریت یې د دې لپاره جنګیږي چې خپله ګیډه مړه وساتي او تر شا یې چې کورنۍ دی هغه ته نفقه برابره کړي. زما په اند د دې تر شا یو غټ لامل متاسفانه خپله د امریکې متحده ایالات هم په ځغلنده توګه نه غواړي په دغه وخت کې چې دا موضوع دې زر تر سره شي. کوششونه د دې روان دي تر څو یو څه وخت نور لپاره هم دا وځنډیږي، تر څو د امریکې انتخابات ښه نږدې شي. په هغه وخت کې دغه خبرې اترې د موشي، بندیان بم خوشي شي، او بالاخره انتخابات بالته تر سره شي چې هغه یې د یو اچیومنت په شکل ولسته وړاندې کی. دا چې وروسته لاغې سکیږي دا بیا نور موضوعات دي. خپل امریکا باید په دې کې جدیت تر سره کی. بای
سلامت او سید افغانستان د سولې انستیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې د افغان حکومت او طالبانو په وروستۍ سرګندونو غږیده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که څه هم له بشپړ قرنطین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي، خو مراجعین له کم او پڅ کار سر ټکوي. دوی وایي د قرنطین په بهانه یې اسانه او لږ کارونه په دولتي ادارو کې په ورځو ورځو وخت نیسي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته چې د څو مراجعینو په غږ پیلېږي.
په کابل کې د یو شمیر دولتي ادارو مخ ته ولاړ مراجعین شکایت کوي چې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره شعبه په شعبه ګرځي، خو مامورین کم او کاري وخت هم لاند دی چې له امله یې کارونه پس مخ ته ځي.
زهیر احمد ما ننګرهار ولایت نه راغلی، ما پرون نوم راغلم، نن بیا راغلم، اوس وایي چې بند شوي دي تذکرې فورمې نه ورکوي او بانې کوي، نه پوهېږم. او موږ ډېر لرې ځینې راغلی استو او چې زور راځو مشکلات دي، اوس کله قرنطین بانه کوي او کله یو څه کله بل څه.
نه می پسرل تذکرہ را کړه او یو را زراغ ما مدیر را تول چې خپل شخص نه فرمانه ورکول کیږي سبا باندې راغلم به راتول چې اریزه ول کاریزه می چول کله وای چې دا وایرس د کورونا چې دا کلاشوی نه وی قرنطین دی بعد دغه څه خبره
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دوه میاشتو بشپړ قرنطین وروسته د کابینې د پریکړې له مخې اوس دولتي ادارې نیمه خلاصې دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د کورونا وایروس ته مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړه. د نوې طرحې له مخې دولتي مامورین به روغتیایي سپارښتنو ته په پام په دوو شفټونو کې د سهار له 8 بجو بیا د مازدیګر تر 4 بجو کار کوي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کارونو د ښه تنظیم او چټکېدو په هدف یې نوې طرحه کابینې ته لیږلې. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي چې د کابینې مجلس همدا اونۍ په دې اړه تصمیم ونیسي. د کورونا وایروس د لا خپرېدو له امله په دولتي ادارو کې د محل ویش له مخې په کم شمیر د کارکوونکو د راتګ له امله شکایتونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو 2 میاشتو په پرتله په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس تر ټولو کمې یعنی 5 اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیره یوه شپه او ورځ کې د یاد ناروغۍ له امله 14 تنه مړه شوي او 1 اتیا کسه ورنه بیرته رغېدلي دي.
په افغانستان کې کورونا وایروس دولتي ادارې بندې کړې وې 2 میاشتې او له پای د پسرلي له پیل راهیسې پوهنتونونه او ښوونځي هم بند دي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو مسؤلین اوس له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د بیا پیلېدو اجازه ورکړي. دوی وایي د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله لګول شوي ګرځبندیز چې دوی د پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو دروازې تړل شوې وې له سختو مالي ستونزو سره مخ شوي. خاطر پردیس او د موضوع تفصیل.
یو ورځ وروسته له هغې چې کورونا وایروس سره د مبارزې عالي کمیټې د زمري د میاشتې تر 15 نیټې پورې په حضوري ډول د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د فعالیتونو د ځنډېدو په تړاو خپله طرحه د تصویب لپاره د کابینې مجلس ته ولیږله، اوس د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو، ښوونیزو مرکزونو د ټولنو مسؤلین او استازي له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د پیل اجازه ورکړي. دوی چې د یک شنبې په ورځ یوې ګډې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل د قرنطین پر مهال له جدي مالي ستونزو سره مخ دي. د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مشر شفیع الله نعیمی د غونډې په څنډه کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د قرنطین پر مهال دوی ته نږدې 1.5 میلیارد افغانۍ تاوان رسیدلی دی.
په ټولو کې باید حکومت او د استقرار کمیټه د خصوصي تحصیلي بنسټونو نظریاتو ته هم پام وکړي او دغه نظریات باید یو مناسب لارې په پیدا کولو سره وکاروي. که پرېکړه هم کوي باید د همدې نظریاتو په اساس وي.
د خصوصي ښوونځیو ټولنه هم د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي که غوښتنې ونه منل شي په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي. د افغانستان د خصوصي ښوونځیو د ټولنې د مشرتابه پلاوي غړی عظیم میدانوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په وروستیو 2 میاشتو کې د ښوونځیو د رخصتېدو له امله ښوونځي له لویو تاوانونو سره مخ او نږدې 15 زره ښوونکي بېروزګاره شوي دي. هممهاله د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین وایي که د فعالیت د پیل اجازه ورکړل شي ټول روغتیایي سپارښتنې به په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایروس سره د مبارزې عالي کمیټې پرون د کابینې مجلس ته داسې یوه طرحه لیږلې که تصویب شي پر بنسټ به یې ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه د زمري میاشتې تر 15 نیټې پورې تړلې پاتې شي. په پام کې ده چې کابینه سبا د دوشنبې په ورځ دا طرحه وڅېړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې به د حکومت او کورونا وایروس سره د مبارزې د بیړنۍ کمیټې په امر پرانستل شي. د دغه وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
تر څو چې افغان حکومت د کورونا وایروس د ګواښ له امله د حضوري زده کړو د پیل اجازه ورنه کړي موږ به آنلاین زده کړو ته دوام ورکړو، ځکه چې اوسنیو شرایطو کې د حضوري زده کړو بحث کې موږ ته د ښوونکو او زده کوونکو روغتیا لومړیتوب لري
و محصلان در اولویت قرار دارد.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت په افغانستان کې د کرونا وایرس په خپرېدو سره د دغه وایرس د پراخېدو د مخنیوي په هدف ټول تحصیلي او تعلیمي موسسې رخصت اعلان کړي، خو وروسته بیا ځینو تحصیلي بنسټونو د قرنطین په موده کې د آنلاین زده کړو تګلاره خپله کړه. د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو په وینا د افغانستان په 131 خصوصي پوهنتونونو کې له 2 لکو زیات محصلین زده کړه کوي، خو د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلین بیا وایي چې د خصوصي ښوونځیو شمېر 2500 ته رسېږي چې 1,15,000 زده کوونکي او 15,000 ښوونکي لري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې سوریه ته د ترکیې له پولې یو دهلیز ته د بشري مرستو رسولو اجازه ورکوي. دا هغه څه و چې د روانې اونۍ په پیل کې روسیې وړاندیز کړی و، خو د امنیت شورا د اکثریت غړو ملاتړ خپل نه کړ. سوریه ته د بشري مرستو رسولو په اړه دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 5م پریکړه لیک دی چې پرون شنبه تصویب شو. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوری راپور ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک یو ورځ وروسته له هغې تصویبوي چې سوریه ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسولو بهیر چې له ترکیې د 2 دهلیزونو له لارې ترسره کېده پای ته رسېدلی و. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې شوې وه، د 1200 میاشتو لپاره له کوم ځنډ پرته د مرستو رسولو دغه بهیر غځوي. یو شمېر لویدیځ هیوادونه بیا دې ته اندېښنه لري چې د مرستو رسولو دغه بهیر چې په یوه دهلیز پورې محدودېږي، په سیمه کې 1,300,000 اوسېدونکي ورڅخه د ژوند له لومړنیو اړتیاو بې برخې کېږي. د ملګرو ملتونو چارواکو او بشري مرستندوی ډلو تر ډیره هڅه کړې و چې د سوریې شمال لویدیس ته چې اوسیدونکي سخت مرستو ته اړ دي، د بشري مرستو 2 دهلیزونه پرانستې وي، خو دغه هڅې بریالۍ نه شوې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تېرې ورځې پریکړه لیک ته د دې شورا 12 غړو مثبته رایه ورکړه او روسیې، چین او ډومینیکن جمهوریت له رایه ورکولو ډډه وکړه. روسیا او چین له دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بل هغه پریکړه لیک ویټو کړی و چې له ترکیې د 6 میاشتو په مخه د بشري مرستو رسولو 2 دهلیزونو ته اجازه ورکوله. یوه د باب السلام لاره ده چې د سوریې حالت ته غځېدلې، او بل هم د باب الهوا چې د سوریې د یاغیانو تر کنټرول لاندې ادلیب سیمې ته غځېدلې. سوریه ته د 2 دهلیزونو له لارې د امنیت شورا د پریکړه لیک مخکینۍ مسوده چې د 6 میاشتو په مخه بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوله، 2 ځلې د روسیې او چین لخوا ویټو شوې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې غونډه د کورونا وبا په خاطر د ویډیو کانفرنس له لارې د بندو دروازو تر شا جوړه شوې وه. د سوریه شمال لویدیځې برخې ته د بشري مرستو رسولو دغه بهیر د دمشق له مداخلې پرته له 2014 کال راهیسې پیل شوی چې د اعتبار موده یې هر ځلې تمدیدېږي. ملګري ملتونه له ترکیې د سوریې د خاورې دې برخې ته د بشري مرستو رسول ډېر حیاتي بولي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون دغه پریکړه لیک له تصویب مخکې د روسیې لخوا هغه وړاندې شوی زمینه شوی متن رد کړ چې پر سوریه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا لګول شوي بندیزونه د هیواد ته د بشري مرستو رسولو په وړاندې خنډ بلل. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې مرستیال سفیر دیمیتری پولیانسکی له رایګیري وروسته وویل چې مخکې موسکو د بشري مرستو رسولو لپاره د باب الهوا د یو دهلیز د پرانستل کېدو ورته وړاندیز کړی و، او هغه باید یو اونۍ مخکې تصویب شوی وای. پولیانسکی زیاته کړه د سوریه شمال لویدیځه برخه له نړیوال قانون سره اړخ ځکه نه لګوي چې په دې سیمه کې ملګري ملتونه حضور نه لري، چې د په وینا د نړیوالو تروریستانو پر دې سیمې څارنه وکړي چې کېدونکي مرستې څوک ترلاسه کوي. خو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازي کلی اکراف له دې کبله چې د باب السلام او له عراق بل دهلیز الیاروبیه ته اجازه نه ده ورکړل شوې، د خواشینۍ وړ وبلل. هغې زیاته کړه چې د دغو بندو دروازو تر شا میلیونونه انسانان، ښځې، ماشومان او سړیان ژوند کوي چې باور کوي نړۍ غوښتنې اوري. میرمن کرافت وویل چې د دې سیمې د اوسېدونکو روغتیا او هوساینه اوس له ستر خطر سره مخامخ ده.
ذاکر شیخ له کناډا په خپل اس ام اس کې لیکي وایي د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو مسؤلین آیا داسې ضمانت ورکولی شي چې هلته تلونکي محصلین به په کرونا نه اخته کیږي. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکلی دی وایي تعلیمي ادارې په داسې حال کې بندې دي چې ټول ښارونه او میله ځایونه خلاص دي، نور باید د فعالیت اجازه ورکول شي. مخلص افغان هم د اوس له پکتیکا څخه ولیکل وایي کې انټرنیټ زیات کمزوری دی او شبکې په سم ډول کار نه کوي. تازه خان سمسور په جلال آباد کې لیکي چې بې وزله کورنۍ له سخت تنګلاسۍ سره مخ دي او حکومت ورته هیڅ توجه نه کوي. له دې سره په کابل کې د مازدیګر شپږ نیمې بجې شوې. پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. ستار فروغ راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.